کې دغه لوبډله چې خزه لیدلې وه له لوبو وتله او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
دا نجیب عامر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره څه تعلق دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانه ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملويږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواري په وجه اکثر د زنانو نوم مخه ته نراوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعض وخت تفتیش او نور کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوه میډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخر کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوې بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي چولې او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستئ. هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندی چارواکو د لیدنو او سټارز ان سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوای ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سٹرایپس و پانی ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکن د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې له 0 تر 3 زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په 13 د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلواله ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15215 کیلو هرتز اوریدل شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې د هوا د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندیو او همدارز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معاملې هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشالیو د خبر مرکزی څنګه رپورت د احمد تکل نو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې 4 ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی وو. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکېچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو پر اړه کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړۍ والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یو نوی مخکې په ماسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو اوس ور رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکه. او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري، نوموړی وایي تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقي ته ډیر زیات تاوان رسولی دی او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقي ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبریال خدای نور ناصر چمتو کړی راځي چې په ګرځ دغه شو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لمړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډېره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښتو کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سس انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبوره سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کې دوه وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او دغه خلکو ته یو دغه کی یو حوصله ورکی چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تند نه په ماتې دله درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبي زیات موسیقی نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلي دی فنکار نمبر، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کوم موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس باب اچولې دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانان د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې، په کومه پایله رسیدلې، او د موسیقي د ود لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم ما کوشش وکړ دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله صفه رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشه یا تاریخ لکه مځای را شروع شوی دی، لکه مځای داسې وخت معلوم دی تاسو ته چیرونو مطابق کنه؟
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان پر وا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوی سرتګوري پیغلي چنګ وای، او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی، دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه ستا چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي. خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې، په اوستایي مدنیت کې، بودایي سو، اسلامي سو، په غزنویانو کې، بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې، د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ولا خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت درلودي، دا رقم په هوتکی دوره کې، د میرویس نیکه په دغه کې، احمد شاهي دوره کې، بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه و، امیر حبیب الله خان چې ونیسي، د امیر امان الله خان پورې، دا ټول ظاهر شاه پورې، دا هغه بعد چې دا دورې پر سوي دي، بیا لس کال ما راخیستې دي، لسیزې مې راخیستې دي، د 2015 پورې مې دا تاریخ کړه د راخستې دي. په دې کې زموږ ټوله لربر افغانستان، پاکستان، په هند کې چې کوم موسیقي و، د سواد پر ریاست کې چې کوم ول، دغه بابونه ما راخیستې دي.
ډاکټر تابان صاحب، تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلې سي تاسو دا چې کوم چرنه کړی دی چې په کومه دوره کې ډیر زیات کار ورته سوې پښتو موسیقي پر مخ تللی ده چې موږ ش دوره ورته ویلې سو چا ته کومه دوره ته
د محمد زید دوره چې د افغانستان کې د کال 1300 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کې شوله خو په دې باندې کوم امیر شیر علی خان را لې د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده د ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورک دومره خلک ورزولو چې زه په خپل دا غنم چې د پښتو موسیقي بنیاد الته کې شول
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په سینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي د لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي د لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې کوم جو ګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ش ارزښت نه ورکوي دا د دې علامل څه دی واجی څه شي کېدلی
پښتانه په موسیقي به خیر ډیر مایندې د کښنی د پیدایښت سونه سي د زوکر سي ونی سي د ژوند کم ټول د غدي کوز دس و و دس و د خوشحالي ورځې سوی په دې کې پښتانه موسیقي اتن نه کوي سندري وای کښ شي دي کسړیان دي زموږ ودونه به د غند دي زموږ په ودوي کې د یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وای بابولال په ودو کې هم ډول هم سرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخو راسي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض ک ما خپل په کوټه شار کې لیدلې دي چې د شوزو میلې به کې دي دا د مردار غره په لمن کې خلاص فضا بو د اخته د دویم سي د غرمې سي د ماځګر پوري د شوزو میلې به وي اتنونه به وو دریاوي به ویل کې دي د دوی قانون به وو او یو نارینه نږدې نه سرتلای دا رقم په ټول پښتون خواتن کې زموږ دایس میلې کېږي د موسم له لحاظ اخترانو لحاظه د کندهار میلې کزرا واخم په کندهار کې د ماشومان جلا میلې وي د سړیان د جلا وي د سپینجورو د جلا وي د سنیان د بجلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکان میلې بلا کې دي د غره کم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی مش په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې مشتر کې نو سپټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ول پس پکه ګوري هغه دا چې په خوا چې به کم د سندرې ویلې مش به یا جتانو ته ولیا په مډمانو ته ویل هغه مش د ټولنې هغه کښته وګړولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه گلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ټې د تعلیم یافته خلک رالو وې د سګزای سو نو دا کم رجحان چې دا قرار په ختمې دو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکم د هارون باچا سره وکم د گلزار سره نو دا شعور چې دا په علم راځي په پوهه نه راځي پښتانه په موسیقي مایندې اوس په سندر غاړ هم مایندې ا کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمې دوه دی ختم سو اعلان دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راسو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کار سوی دی
محمد دین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې واقعي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتی دا چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې نه کوي چې کوم څه زموږ د شعر اوزي نو ما چې کوم دغه کړ د سلو سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر دو د پکتیا دو جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه ځناخې د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور
سره تړلې دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې می کار کړی دی
تاسو څنګه کار پکې کړی دی چې څه مراخستې دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړې نیوي ما اول د دوی جغرافیا را خسته چې دا جغرافیا د دوی ساده بیا د هغې سیمې چې کم د موسیقي موضوعات شعري اسناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي می را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کم سازونه ویل کیږي فرض لکه د پکتیا سندریز مکتب چې کم دی هغه غریزه علاقه د اله تجدی اول ډولونه دوی به تړونه کول در اوسه پورې هغه ډولونه چې بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړونه اوس هم دغه مشهور دی کې د ګلزمان سره واخی د حیات ګردی زیپری را واخی او د لا مکرای را واخی یا تور په کې دی بند یا بند په بند وتلې ده تک شایسته سره داګه چې کم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتړ ولاړه ده بیا کوم پېښور سندریز مکتب لرا سو پېښور سندریز مکتب چې دی د اغیز چې دی پر فلمی موسیقي هم سوی دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوی دی دلته چې کمی کورنۍ دی درنه درنه کورنۍ دی د کمزې صدرې شیر اخیستې دی په دی خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د دی خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دی نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا دیس نه دی چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړی د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دی داغو سندرې چې کمې دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي قرار قرار د مکتبو د هغې سره راوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستې دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریښه لري د پېښور زموږ د ریښې لري دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او که راشو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې موسیقي راخیستې ده
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولې پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وې په هغه موږ غېدلې یو چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندۍ نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټې ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د پنځه ویشت دغه مرکو سره سره بیا ما لږو ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیمه کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي دی خاطر اوړي د ډیورنت کرشي دلته په کوټه کې مانه دلته ډیر لوی لوی استادان د موسیقي دلته ووسیده زموش خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نه هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو لدی استادانو څخه کومه زده کړه تر لاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دې شکلنې کې څه زده کړې وکړ کنه
دا یو د تلای دوره و چې باید مجدد ګټه خسیو فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش را لې استاد ګل زمان را لې حیات ګردی زیر علی استاد اما
باغی کورنی
خان کر باغی کورنی ټوټل افغانستان چې کوم د پېښور لولاړو یا کوټ لرالو خو به قسمت دا ول چې مشر نه دای چې څنګه ولې چې موږ د دوی ذکر کړي و نه دای چې ادارې وسر شخصي خلکو کې څه ګټه کړي لکه زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکداران دا موخه بالکل د لاس اور
خو ګډ سر پېښور نه پغې
پېښور نه د دوی غریبان سره ډیر دغه کې دوه په ول سی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډیر مینه ورکړه زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه د استلای د اورول چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه پېښور کې چې د ریډیو ټلویزیون د هغه چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي الله ته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمه په فلمو کې سندري ویلې د کومر ګولې په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن سرنګ چې زموږ ګټه پکاره و هغه ګټه موږ د دوی وانه خستل
تاسو ذکر وکړئ چې لدی خلکو څخه موږ هغه سکار چې واکه موږ اخیسته وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنت کړی دی خو پښتنو هغه موږ وانه خست دلته یو پرشتنه دام کړځه کې چې دا کار د اکیډمۍ او دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار او چا یو داسې ځای خلاص کړی و خو بار دا ونس و اسی به پرشتنه کم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتونو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتونو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکیډمۍ آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا غوي کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت معلوم فرض یک په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هات وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کړي لتلی اول به نغاره تکول کې دل ډول به وهل کې دی خلک برا و تو بیا به د جلسي او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کې دی دغه رقم په سهلي پښتونخوا کې خان شي چې بازي جلسه و ډول به و تن به هغه خلکو کار وکي لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نه شي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنئ. لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسولو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي، چې د تاسې ادارې نه نو چیرې بځي په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسولو، د معاش غم ورسره وسولو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد بدل شي، بیا به دوی سدي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکری ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم دغه کراته وویل چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړون کې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره مجنازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ پکولای شو. خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقۍ په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقۍ باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقۍ پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نه یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقۍ چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر اوار کړي او ګلې ورکړي، دا د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو دپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه جوړ کړي وي، چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو دپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستی، هلته به استعمالوي، هغه به سره پرېسلو پرېسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغه به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوس وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتویشت ارکسټرا او اتویشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته وو، او دا انټرویو دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا اوازونه په پښتو